د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې وویل افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصاد راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي، او د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکاري پراخولی شي. غلی غنی وی افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کېږي. د ګاز پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی، د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیزې وکړي. افغان ولسمشر چې په یو رسمي سفر قزاقستان ته تللی و، په دریو بیلابیلو برخو کې اقتصادي او سیاسي تړونونه له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړل. ښاغلی غنی پرون شپه بیرته هیواد ته راستون شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه اعلان نه ده څرګنده شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قومندې ته واستول شي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان نو وجل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې و درشتنه ټپیان شول. د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته تازه کماندوز واکونه رسیدلی. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رډیو ته ویل چې که هوا خوي امنیتي ځواکونه خای په لګ وخت کې د ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار سرګند کړ چې په سیمه کې نخته روان دي او دوه خو ته تلفات رسیدلی دي.
یو هفت نفر از طالبان کشته او زخمی
شوی. حمله بدروی په عملیاتو کې ودرش وسلوال طالبان مړه او زخمیان شوی دي. یو لس بهرنی وسلوال وژل شوی. په عملیاتو کې د امنیتی ځواکونو یو لس غړي وژل شوی او زخمیان دي. جګړه د شمګان سیمه تر رسیدلې ده. د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه رسیدلې او که هوا خو د میلیور د هغه کمانډو اسکر بچي په لار دي هم سیمه ته ورسیږي. د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري، له څو ورځو راهیسې د وسلوال طالبان او حکومتي قواو شدیده جګړه روانه ده. د ولسوالۍ د یو ځل که هم پروان کال کې د طالبانو له خوا نیول شوی و. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 2 افغانۍ 8 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.2 افغانۍ، د سعودي ریال 3 افغانۍ، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 3 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 8 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 603 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. د پاریس سرنوالانو پرون تایید کړ چې د حسن آیت ابول حسن په نوم د دې ښځې جسد تیر شپه د پاریس ښار په څنډه کې د سن ډینیس په سیمه کې موندل شوی. د فرانسې پولیسو تیر چهارشنبه په دې سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل. داسې ګڼل کېږي چې حسن آیت ابول حسن په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو د مشکوک اصلي تره عبدالحمید اباود د کورنۍ غړی و. اباود د داعش غړی و او په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. په پاریس کې په وروستیو تروریستي حملو کې 199 تنه وژل شوي او تر نیم سو زیات ټپیان دي. د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې بریدو کړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یو وشتنه وژل شول. په وژل شوی کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابو بکر کتا تیر ورځ په تلویزیونی وینا کې تر دې سن بلو پر هوټل د برید د پای تر رسیدو د عملیاتو ترڅنګ په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړ. تر سلو ډیر کسان تیر ورځ پر دې سن بلو هوټل کې یوې تروریستي ډلې برمته کړل چې بیا وروسته ټول خوش شول. د دې حملې مسؤلیت یوې تروریستي ډلې په غاړه اخیستی چې مشري د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز غوښتل شوي چې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې حملو مسؤلیت منل. د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې لکتر لګه 2000 مظاهره چان پروند حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو کوڅو ته وتل. مظاهره چان ویل حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپل واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلونونه راولي. دوی وایي په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به ولسمشر واک کم او د صدر اعظم صلاحیتونه زیات شي. په یوروان کې پرونی مظاهره د اپوزیشن ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هرتیج ګوندونو تنظیم کړې و. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د پارلماني جمهوریت رامنځته کولو لپاره په قانون کې پر ضروري بدلونونو باید ټول پښتنه وشي. او د بغداد په جنوب کې د شیعو پر یو جمعه د دوو بمی حملو له امله لږ تر لږه 9 وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. چارواکي وایي د یوسفیا په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت چاودید چې لمونځ کوونکي تیرورست د جمعې له لمانځه وتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکي حمله وشوه. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سنی افراطیان لکه داعش ورته حملې کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
اسدی رادو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
Until last week we had 31 nations recommitting to standing with us and hopefully by the end of
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل دغه هوا دوشمیر به د ویونی پترس کې 24 تو ورسیږي چې افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو شمنې کوي. په دې خبرونه کې ودا هم ووري چې اجرایی رئیس افریقا ته روان دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکایي چارواکو په وینا ووري چې داعش امریکا ته د اوس لپاره ګواښ نه دی او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر پر مغزي سکتې شخېدلی.
هر کله چې مریض د خلی کوګوالی ورته پیدا سو یا یو لاس لکرختی پیدا کله او یا یو طرف مطلق فلج سو نو دغه یو حالت د سکتې دی مخزید.
ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولې جنوبي آسیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلادیش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د آستانې په نظربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپله وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خواشینوونکی دی، خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده بلکه سیمه ایز اړخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پراپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په استانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده.
طالبان ار ان بوت ان افغان ان پاکستان
طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله واخو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خبرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که د افغانستان خلکو رای ورکړه زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هره ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې و، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویل دل چې موږ تر کومه هدا اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ول سره د تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشتره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړی و او هیله ده چې راتلونکو اونۍ تر پایه به دا شمیر 40 ته لوړ شي. شغلی غنی څرګنده کړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک هوسا کولی شي. کابل ورځپاڼو هم د ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر مسله څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. اوس پر راشو یو بل اقتصادي مسلې ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دې سازمان له غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ګڼې ستونزې هوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې هوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډېره ګټه پورته کړي.
او نیروبی کانفرنس په 18 دسمبر با په کینیا کې کیږي. په دې کې با ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان د بغټ لوړ پوړی هیئت دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول ده دا به امضا کړي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهانی تجارت چې دی په دې کې افغانستان وزوبي د موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټنډرډ دا ټول مشکلات خپل حل.
ددا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوالې سوداګریزې چارې یې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شاوخوا 12 کلونو راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان دې په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت
د زینو گاونډي او هیوادونو لخوا پر افغانستان زین فشارونه ستا چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېښې ستونزې اوارې او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او سیمه ایزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو نور کوم مهم موضوعات راخیستي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانی ترمنځ همکاري له اقتصاده تر امنیت پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې هم لاسلیک شوې. د سرمقاله لیکونکو په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پنګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پانګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامع باز ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنا؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وي، او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستان غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللې، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي، او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیر ورځ قزاقستان ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر تر دې مخکې هند ته سفر کړی و. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورځنګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې تواب غورځنګ د دغو سفرونو د اهدافو په اړه وویل.
د افغانستان جمهور رئیس خپل لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه د دغه حلقو په اول راده کې راځي، په اول حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست خودنه کوي او هدف دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست خودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یو ګډ نظر رامنځته شي، او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپل لپاره په سیمه کې یو مشترکه سیمه ایزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یو برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه. او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. پری درې واړو برخو کې په جزئیاتو بحثونه شوي دي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چین تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړی دی. د افغانستان دولت د خپلو ټولو دوستو همسایه هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو متحدینو څخه دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو ټولو امکاناتو او د خپلو ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړیکی د سیمه ایز همکارۍ او د ښه ګاونډیتو پراسل بنابی.
تواب غورځنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په خوست کې هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د ولسي مبارزې په نوم جوړ شوی و تیر ورځ پای ته ورسید. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وي، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضیه غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي، خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر متی موثر خو دیر شو نارینه او خزینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی وو. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکی سپین روان نورزی آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه هم دا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروری مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي دا پکې تشریح شول. مخه دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلوال جګړې ځای سوله ییزه مبارزه ونسی.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامله اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تیرې شوې دي، ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې، یعنی موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
فعال امل پاسون وای چې په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او لدی لارې د خپل حقونو د غوښتلو په باب ډیر څه زده کړل.
د سولې لاریونونو په اړه مخته ډیر معلومات راکړی شول، هغه په اړه موږ ډیر څه زده کړل چې سره کوم سولې مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه.
د عدم تشدد یا ولسی مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سوله ییزې لارې مخکې ځي. لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه، خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حقت زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
راز محمد دلیلی چې د نړۍ د اتدیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیل بری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې تیره اونۍ ول ستایل شو. د افغان مدني فعال وایي په افغانستان کې سوله نه باید یوازې په شعار پورې تړلې پاتې شي. که خلک حکومت په دې برخه کې په سم ډول کارونه وکړي، دا هیواد به په همدې ډول د سولې په برخه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه لامل شو چې دغه جایزه یې ترلاسه کړه.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 25 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره و، او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده. او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان دیو مور پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیل سیب د وسنی ول سرورونو پاړه کراته وایست سلام شول تر سو ته چې د جایزه تر لاسه کړی.
خب دموږ یو کار نه و دوه نه و درې نه و موږ ډیر کارونه د صلح لپاره کړی دی چې یو دغه نه د نصاب د صلح تعالی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول سم نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی دی او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دی.
تر ډیره ستاسي شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنی د ښځو او کده نارینه په برخه کې
نه دی. موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفال دپاره دی، د ملایانو دپاره دی، ژورنالستانو دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان دپاره مؤثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسو څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتله چې کار بس کړم، منتها دا جایزه ما دپاره یو بل مسؤلیت وسپاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلي صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسې د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسې دغه خبره رد کړې وه او که ستاسې سره یې کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، منتها خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده، منتها بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره انشاءالله موافقه کو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیغام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردوو، بهتر دا ده چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدین یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې ما هم د ما مشکلات ډیر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلای.
ډیر زیاته مننه
چې کوم وخت
راکړه. راس محمد دلیلی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمیل الرحمن له نورستان لیکي، په نورستان کې د امتحان اخیستلو بهیر پیل شوی دی، خدای تور لګوي چې شاګردان په ښکاره نقلونه کوي. حقمل له کندهار پوښتنه کوي د کرکټ معلومات راکړي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي د هند د کرکټ له 19 کلنو لوبغاړو سره مسابقه وکړي. دا مسابقه د مازدیګر خواته ده. عمر له لغمان لیکي، ښاروالي له خلکو درې درې لکه پاکستاني روپۍ اخیستې دي چې د کورونو نمرې به ورکوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. سرور صادق له لغمان لیکي، د لغمان د دولت شاد د عالی لیسې ودانۍ ته حکومت پاملرنه نه ده کړې او دا ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې ده. انور انوري لیکي، له ازادي راډیو سخت کې لمنیم زما پیغام نه خپروي. وروره دا اوس هم په پیغام کې خاص مطلب نشته، کله چې کوم اوریدونکي ځانګړې پوښتنه یا خاص مطلب نه لري نو د هغوی پیغامونه پاتې کیږي. قاری محمد مدني له پارونه لیکي، مرکزي حکومت دې کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته پر خسېدلې لاره د شته امنیتي ستونزو مخه ونیسي. هدایت هادی له هلمند لیکي، د کجکی او سنگین ترمن لاره بنده ده، چارواکي دې غم وخوري. خادم نورزی له فرا لیکلي دي، دولت باید د راروان ژمي طبي پیښو ته سر له اوسه تیاریانې ونیسي. میوند له کندهار لیکي، افغان ځواکونه باید ژر تر ژره د بدخشان د یمګان ولسوالي ونیسي. عبدالولی له کندهار لیکي، د میوند په ولسوالي کې موټر سایکل بندې له حکومت غواړو چې موټر سایکل را ایله کړي. عبدالرؤف له شاجوی لیکي، په سوله کې خوندې آرامي ده او خوشي ده او سوله د پسرلی په شان ده او جګړه د مني په څیر. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مغزي سکتې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. دغه معلومات به متخصص ډاکټر تاسو سره شریک کړي چې مغزي سکتې څه ته وایي او په څه ډول یې درملنه کېدای شي او څرنګه کېدای شي چې تاسو که دغه ستونزه لري له ډاکټرانو سره سلا مشورې وکړي او د معاینې لپاره ډاکټر ته ورشئ څو له دغه ناروغۍ ځانونه وساتئ. خو اوس لس په جو دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونی او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کمبل به په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله پاړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د بدخشان چارواکي وایي چې یمکان ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسیدلي او که هوا ښه وي د عملیاتو په نتیجه کې به دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته د دریم موندل شوي جسد هویت څرګند شو. دا یوه ښځه ده چې ویل کېږي د دغې حملې له ترا سره یو ځای کار کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. او د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز باماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یو ویشت تنه ووژل شول.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس پر راشو په کونړ کې د وی لیسی ودانی ته. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیر رشتوی لیسی ودانی ودانه شوه. دا ودانی د زړی بابا په سیمه کې د ډنمارک په مرسته جوړه شوې ده. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوی مسلکي لیسی ودانی چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره وسپارله.
الحمدلله الحمدلله لیسا ګټه خستن ته وسپارل شو. د ډنمارک هیواد په مالی مرسته په 1.3 میلیون افغانۍ باندې جوړه شوې ده. شپاړس تدریسي او وطې ادارې خونې لري. څنګه کې ورسره شپږ سوه څلوېښت میزونه او چوکۍ او نور د اوبو څاو درهم ته تاسیسات نور هم ورسره جوړ شوي دي. انشاءالله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کونړ د ولسوالۍ همدارنګه د کونړ ولایت د نورو ولسوالیو نه تعلیمی برخه
کې د ترقې او پیشرفت وایي. هغه وای په کونړ کې نږدې شپږ سوه خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې خونځي ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل وسیدونکو وای په خوا د مسلکي لیسی خون کې او زده کوونکو د تعمیر د نشټوال لامل ډیرو ستونزو سره مخ وو او اوس چې ورته ودانی جوړه شو پرې خوختي.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جری بزمکه چې دی ولسونو ورکړی ده دغه لیسی د پاره دغه لسنن فعال شوله او زمونږ ډیر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر بال ته پیل کی او د دینه به ډیره استفاده وکي. کمبود دغه دی چې د پاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چار دیوالی جوړ شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته برابر شي.
د کونړ پوهن رئیس جمال الدین حسنی وای په لیسه کې اوس مهال د کرهنی څنګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساينس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همدارس هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حملو وروسته داعش ډلې په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادونو پر ښارونو د ورته حملو ګواښ وکړ، خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د پاریس په حملو کې د ګډونوالو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ کومه اړیکه نشته. په پاریس باندې پوره یوونۍ مخته حمله وشوه چې د دغو حملو په ترڅ کې 130 تنه ووژل شول او 350 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو څرګندونی د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان یې د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي، خو ده زیاته کړه چې د کوم ګواښ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومی چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمېر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړې دي چې ښایي په ورته حملو لاس پورې کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حمله ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حمله او امریکا ترمنځ کومه مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو د تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومی وویل یوازینی خطر دا دی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. د ته په وینا تروریستي ډلې څلورویشت ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دا دی چې راشه او د خیر و شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوند یې معنا عمومي. خاغلی کومی او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حملو د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوي بحثونه راپارولي دي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لینچ وویل عدلي وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې یې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورنی امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفیم او ل ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو ته معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د 100 دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو لمنځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو لمنځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو لمنځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې لمنځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنگزی صاحب را سره ملم دی چې لومړی ورته خراغ لاستې.
مننه کور ودان، زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډرمن ډاکټر صاحب تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کا د مغزي سکتې د نخو نخانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکتې د مغزي یا مونږ چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي یا ګوزند فالت او یا بادوخل یا شمال دا اکثرا د اصلاحات چې مریض ته ورکول کېږي یا د خلکو له خوانه ورته دا ته ویل کېږي. خو نخ نخانی د سکتې مغزي له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې دا هیوادوال ورونې یا زموږ د خپل کلیوالي ژوند څه کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي او یا یو طرف مطلق فلج شو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا شو یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا شولې یا یو لاس لکه کرختی پیدا کړله او یا یو طرف مطلق فلج شو نور دغه حالت یو حالت د سکته د مغزي ده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کېږي دی څه وایي او یا په حرکت کولو کې ځکه دی چې کله درېږي درېدی نسی او چې غواړي یو شی واخلي هغه شي ته لاس حرکت نه کوي یا مثلا کله چې خبرې کوي خولې کاږي او یا کله چې خاندي په ډېر کم واقعات کې مریض هغه وخت احساس کېږي چې مریض کله خاندي د خولې یو کوګو ولې پیدا کوي نور دغه نه نه هني دي ته سکته د مغزي یا د کوزن
دغه نه خو په لیدلو سره هغه لمړنۍ مرستي چې باید وشي له ناروغ سره هغه ساتل نظر سه دي
د ما په نظر کله چې ک ولاو چې ک د مرکزی شفاخانونو دوی لري هم هي فرض مثال په ډیر لرو هول سوالي ولایت کې او شفاخانه ته نسر رسلې مرکز ته نسر رسلې لوی شفاخانه ته مثلا د مرکزی شفاخانه ته نسر رسلې بینن عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو هدي قلب ایت ورسی چې د دې لپاره هغه مرسته چې په اول قدم کې ست تاسو په خپل سرټوکی کې ویلې مریض ته په اول قدم کې دا چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځ ترغلې د جیک فشار له وجې نه منځ ترغلې د جیک شکر له وجې نه منځ ترغلې د کوم قلبي حمله له وجې نه منځ ترغلې دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځ ترغلې نور په آنن په مغه حوالو ساتو کې هغه وایي تداوي سي. فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري یعنی شکر د مریض راځي ډیر ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ شو د دغه ټیټوالی کېدای سي مریض سره یو حمله د سکته د مغزي دفتن ورسره منځ راسي او یا کېدای سي چې هیڅ حمله رانه سي که دغه کنټرول نسی یو هغه وخت کې موږ دغه سفیته په نوم د ټی آی وایو یا ترانزیت اسکیمیک اٹاک یعنی هغه گذری حمله چې په اولو قدمو کې منځ راځي که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو ادانه سو بنان مریض سره.
بلې ډېر مننه رسولي پروان په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جناب ډاکټر صاحب موریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. د جناب ډاکټر صاحب پرتاره دا کوم علائم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ په کورنۍ کې تقریبا دوه کاله درې کاله کېږي چې په همدې تشخیص باندې اخته ده او دغه پلانی کېدو سره هم دا تداوي تر دوه خو دوه ورې درې ورې بولته مو غوتله هغه په پاکستان ته مو غوتله خو دا د خولې کوګوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی او په ځمن کې دا تکلیف یې
زبد یو ورو په جواب کې دا څه وای چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیر کړې ده او هغه مونږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده د خولې کوګوالی ممکن لاس کرختی ولري ممکن په خی حرکت کم یا د لاس حرکت کم یا په خبر کولو کې مشکل لري نور دا په دې معنی چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده یا په مغز وخت کې خونریزی ورکړی دی د غلو بچنه دغه حافت مری سره پاتې ده ممکن دغه حافت په کلونو تیرېدو باندې د خسي ولی اکثر حالات کې د نه خکېږي دوام په دایمي شکل یو دایمي فلج ورکړی بنان دا ور سره پاتې سو خو خوالی دا ده چې اوس لغه حالت نه دی دوی صرف نظر وکړي چې دوی به د خولې کوګوالې پسې وګرځي د خولې کوګوالې خسي ممکن دغه حمله دوم دریم څلور کړه تکرار سي دا د دې لپاره چې تکراریږي سي تکرار دي دي څه ده چې فشار دې مریض کنټرول نسي شکر دې مریض کنټرول نسي او فرض مثال غوړ دې ویني دې مریض کنټرول نسي یا قلبي تکلیفونه لري دې غلو وچنه دوی دوا ورنخلي یا مثلا تکلیف دې ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه اغه زمينه ساس دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه منسره وړي اوس دوی باید د دې تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پرم باید دوی تداوی وکي او د راتلونکو تداوی نه چلوګری باید وکي وقایع باید وکي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه خپل یو مشکل لرم خیر ده کوم زه سره پرم نه لري خو ضرورت دی بخښنه غواړم کله کله مې د شپږ سترګو باندې په ورځ کې دې سي لکه د پردا غوښتنې په ورځ د سيزون سي د چنداني احساس هم د مريضۍ د تکلیف نه کوم
د ما د ورته پیغام داده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې د ویلې د ما نظر داده چې دوی یو رسترګو ډاکټر ته لاړ سي لنزدې رسترګو ډاکټر مشوره دی واخلي کې د غول نظر نه څه مشکل نه بیا د حتما یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکي چې لنزدې ولي ترسي
بله دوستانو روغتیا د جوان اشتمنی پروګرام اوري او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
اسلام علیکم پښتیا ولادي شه شه چې کوي چې دې د شال مراد دی
شه نور ور څه مشکل لري
که څه چې کوي چې دې د نیوز د شي له پاګا د نن شي وي دا دې چې دا کوم ونه کوټل افستاري دی دا ونه موږ کله افستاري دی شي وای
څه مو وخت کې دا مشکل ورته پیدا شوی
دا په پاکستان کې موږ ولا کله اوس راغلی په دوی پاکستان کې څه یو وو دا بلش پښتو یو دی
ښه فشار په څو حدود کې څومره یې فشار
فشارین یو سلواتیا جګ سلواتیا ټیټ فشارین یو سلوشل یو سلوډیرس د سټیټ فشارین
دی ما نظر داده چې د دوی په ناروغ چې د جګ فشار لري د جګ فشار له وجې سرچرخی یا د سرچکر ورته پیدا شوی نور حتمن یو ستونز ستپه مخس کې نور د دې لپاره دوی به حاجلن زکه دې ته دوی باید بې پروا و نه وسی حاجلن دا مریض باید یو اسبی ډاکټر ته ورخاره کی زکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکتې مغزی تیر کړي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او راي له خوست ولایت نه اوریدونکو ده السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت اللہ استمعنه من خوست نه
مهرباني وکئ که د سکتې مغزی په اړه کومه پوښتنه ولرئ
ډیره مننه تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم د ډاکټر صاحب اجازه دا چې یو صحنه سره تم مخ شو مې زما پلا له د مغز سکتې سره خدلته یو غلط دود داسې دی چې په تاسو په خنه غوړم په تاسو وختونه کې د خوست طرفه خلک دا ډاکټر په واسه زمونه نګدې زیارت تا یا کومبل دی ملاقات ځان رسي او بیا پرهیز ورکړي او د خوراک او څخه غواز تقطور خوراکونه منه کوي نو زما هله دا کنه چې ډاکټر سره څه اشاره وکړه چې غوړه دا چې دی غواړي تشخيص او شی علت معلوم شي پس لږې به علاج وشنو کړه ډاکټر سره په دې باندې رڼاوا چې په دلمړی وختونه کې دی زیارت پر ځای یاد بل دمګړ یا خوراپات پر ځای نه پونه غلیکم مسلکی ډاکټر سره تماس کړی زما ز خپل هم د شوې مخفل ډاکټر سره مشوره کړه دا زما پلار وسه الحمدلله سی او اثرات به شری خو نور جوړ روغ دی په ول وختونه کې مې پرېز ورنه کړ د سر مطابق خوراک څخه کور کړو هغه کلینیک ته مطابق ورسو باندې چې سکه علاج په خبر کړو علاجونه وکړ او الحمدلله جوړ ده نو اثرات به شری خو سم علاج وړاندې کوي خوراکونه وی کوي ترتیبات یې ورشي وي نو که ډاکټر صاحب لکه په دې وړاندې چې کومې وختونه کې دا وسی کارون خلق منشی او نیخ پنه غل مسول چارواکو سره د ټاو سره کلینیک سره تماس شي خو
د دې ورونه ډېر زخته مننه چې ډېر یو حساسي پاینټ اشاره ورکړه او د دې موږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده او خصوصا دا تنادانه چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لری منطقو کې ژوند کوي دوی په داسې ستونزو سره مخامخي حتی په دغه کابل کې د خبره موږ ډېر مریضانو سره هم داسې مخامخېستو چې مریض راوړي یو کومه حالت کې مریض راوړي په یو ډیر بد حالت کې چې غته په اول مرحله کې ورته کومک وسی، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه چې فشار په 200 شل یو سل شل کې او مریض فلڅه وي، او یا شکر په 400 500 600 پورې شکر، یا شکر ټیټی په 100 500 150 په دې حالت کې شکرې نور بنان مریض دغه ته ورته ویل کېږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا باید وسی او بستر سي او آنن باید په اول قدم کې سټي سکان او په 40 ساعتو وروسته مریض ته سټي سکان وسی د دې لپاره تداوی. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه حرکت کول باندې د مریض لمنځ ځي، سي مریض له بستر نه جګيږي په کیناستو کې ممکن مریض لمنځ لاړ شي، داسې یو حالت اسکیمي دي قلبي. ولې په دغه حالت کې دغه مریض په همدغه حالت کې مریض کشکي بیا مثلا خوست ته گردیز ته پکتیا ته ځوځوي ته غزنی ته مریض زیارتو ته بیا زیارت په سرت کې نو بنان دی همدی لپاره دی همدی لپاره دا مریض ورځ پر ورځ خرابیږي. د مال ټول هیوادوالونه دا خواهش ده چې اولین کار تاسو کوئ مریض په بستر ته بوځئ، مریض ته اولین تداوی ورته شروع کړئ، دوا ورته شروع کړئ، بیا که تاسو بیا خپل نظر هغه تاسو ولې د ما نظر ده چې تشخیص یې وکړئ، تداوی وکړئ، مریض له مرګ نه نجات ورکړي، بیا په سهار کار کوئ، بیا هغه تاسو خپل کړئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم.
تکلیف
مریض نظر تلفون د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید تصویر سي ته د ما نظر دا چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورکړه کی چې د موږ یو ماینل لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنی د زلي د قدرت تعین هغه ماینه باید موږ اجرا کو. او دوم قدم کې دغه ماینه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي، او د روماتیزم لپاره ماینات باید توسي، او د غاړې د مری عکس ماینات به توسی چې دغه ټول مهم دي. نور بنان د ما نظر ده چې هر چیرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې له نږدې یو ورسه او ورسره مشوره وکړه.
مهرباني. سلام علیکم.
سلام ورکړه ډاکټر صاحب. تقدیم کوم.
علیکم سلام.
یا ټول نه چې یو ساعت هغه ستوم ما ډاکټر صاحب یو مشوره مخایم چې مشوره
همشری قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟
من
در قسمت سوال همشری باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن، ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال، نظر به حالت روانی مریض، نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است. سردردی هایی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری، و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او ما به نام تنشن هدیک میگیم، و سردردی هایی که سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینه که سردرد است چشمش هم هوا میزنه، بنان این سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم. بنان با می نوع سردردی شما چی نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان، و تنها تمام سردردی ها رو ما به حسابی رب داده نمیتونیم که تمام سردردی ها به حسابی رب میگیره. فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردیتان دلیل شما باشه. اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتون باشه ممکن هو هم سردردی را بار میره. بنان من نظر میست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سی و سبی ببینین، اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا اونا برتان دوامید، اگر نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشوره میکنم.
میره بنیو که سلام علیکم.
سلام علیکم زاده را دیتور همکاران. سلام آنوان پشمول دکتر سب زمای وزن در پوشتن در بود که
یو غړای ده دغه دغه د سر دی وندازه پر سکه ده سوزش لري ما چې ده اعصاب تکلیف ده کار نو تکلیف لري
سر سوزش یعنی څه یعنی مریض د سر په ناحیه کې کوم سروال لیدل کیږي کوم دانه څه هسته
نو سرونه لیدل کیږي هغه پوس چې ده عادي ده د سر په ناحیه کې داسې کوم ناحیه کې سوزش لري دا کټ کار څه چې یا خوش شي یا یو رقم شي خلک د پوس کې د سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله وسی او که خفګان که مشکلی
هر داسې په نورمال حالت کې یعنی په خپګان حالت کې څه دغه سوزش راځي کیږي زپا کیږي په
شه د ما دی ورور ته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اول باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغان سره پوسټ او ناحیه دي او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو څر د ماده چې دوی باید جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته درشت کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مروس کیږي یا مبتلا کیږي یا په دې باندې اخته کیږي نور زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسورسي یا کلینیک ته ورسورسي ځکه د دې لپاره دغه مریضان کې جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اول صفه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچیر دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پست دینه ډیر او که ډیر خراب وي یره هغه ورستنی انزار به ډیر خراب وي چې مریض تمنست راځي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جیږي او کومګه دا کنټرول کو ممکن د مریض لمرګ نه مګه مرسته مستر کړی دا او یو مریض سکته د قلبي د سکته د مغزي د قلبي تکلیف له وجې نه کدغه مریض په اول ساتو کې شفاخانه ته مراجعه نسی یعنی شفاخانه ته نه رسیږي او شفاخانه ته د تدوی په منظور نه رسی او دی په کور کې هغه خپل کورنی تدوی ورته شروع کی ممکن دوی مریض په ظرف د تلیر ساتو کې مریض الله سوال کی
But